Deutsche Welle.
د نړۍ مهم خبرونه.
د خبرونو وړاندې کوونکی زه سید ریاض. په لومړي سر کې د مهم خبرونو لنډیز. په مکه کې د کرین د رالوېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 120 تنو ته رسیدلی. المان ته د 140,000 پناه غوښتونکو د راتګ اټکل کیږي. او المان ته نوي راغلي زیاتره کډوال د سوریې، افغانستان او عراق. او اوس بشپړ خبرونه. په مکه کې د ساختماني چارو د یو لوی جرثقیل د رالوېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 120 تنو ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په دغه پیښه کې 238 تنه ټپیان شوي هم دي. عربي تلویزیوني چینلونو د خرابیو، وینې او جسدونو انځورونه خپاره کړي دي. د رسنیو په رپورټونو کې د دغه کرین یا جرثقیل د رالوېدو علت خرابه هوا خول شوې ده. اوس مهال په مکه کې یوه لویه ساختماني پروژه ادامه لري چې د حرم ساحه د 4000 متر مربع په اندازه پراخه کړای شي. له دې سره 2.2 میلیونه حاجیانو ته په یوه وخت کې د استوګنې زمینه برابرېږي. د حرم شرف د ساحې د پراخولو کار دوام لري. په دې وجه د ساختماني چارو څو کرینونه یا جرثقیلونه په ساحه کې ولاړ دي. کابل لس ورځې وروسته د حج مراسم پیل کیږي. سږکال هم د لکونو حاجیانو د رسیدو انتظار کیږي. د آلمان فدرالي حکومت داسې اټکل کوي چې نن شنبې او سبا د یک شنبې تر پای پورې به 140,000 مهاجرین آلمان ته راورسیږي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایا د حیرانوونکو ارقامو څخه خبره کړې ده. د مسیحي سوسیال ګوند مشر هورت زیهوفا د آلمان پر صدر اعظم انګلا مرکل باندې د کډوالو د سیاست له کبله نیوکه کړې ده. د آلمان د بایرن دغه ایالتي لومړي وزیر د شپیګل په نامه له آلمانۍ مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له هنګري څخه د زرګونو کډوالو راوستل یوه تېروتنه وه او په وینا یې دا به آلمان د ډېرې مودې لپاره بوخت وساتي. د هغه په خبره آلمان به ډېر ځل له یو داسې اضطراري حالت سره مخامخ شي چې ښایي د کنټرول وړ نه وي. په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په لومړیو میاشتو کې ډیری پناه غوښتونکي د بالقان حوزې له هیوادونو څخه راغلي وو، خو اوس آلمان ته راغلي زیاتره کډوال له سوریې، افغانستان او عراق سره تړاو لري. دغه څه د اګست میاشتې لپاره د پناه غوښتنې په یوه احصایه کې راغلي دي چې د پرو ازول په نوم د بشري حقونو سازمان د جمعې په ورځ خپره کړې ده. د دغه احصایې له مخې په اګست میاشت کې د ټولو نویو راغلو کډوالو 40.5% د سوریې دي. همداشان 11% له افغانستان او 8.9% له عراق سره تړاو لري. د البانیې څخه د راغلو کډوالو شمیر بیا 8.1% خول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د فروری میاشتې کې ارقام بیخي بل ډول وو. هغه مهال زیاتره پناه غوښتونکي د کوزوو او البانیې څخه راغلي وو. تاسې د ډي ډبلیو ریډیو څخه د نړۍ مهم خبرونه اورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما له نظره روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ سره یوه لویه تېروتنه کوي. اوباما په سوریه کې د روسیې ستراتیژي ناکامه بللې. د متحده ایالاتو حکومت ادعا کوي چې دوی د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې د مستقیمې پوځي مداخلې شواهد لري. د متحده ایالاتو د حکومت استازي د پوځي الوتکو، د عسکرو د انتقال زغروالو موټرو او د ټانکونو د انتقالونکو بیړیو یادونه کړې ده چې په وینا یې په تیرو ورځو کې سوریې ته رسول شوي دي. زیاته شوې ده چې د روسیې احتمالي پلان د لازقیه په سیمه کې د یوه هوایي عملیاتي مرکز جوړول دي، خو مسکو په سوریه کې د خپل پوځي حضور پراخول ردوي.
د سختو احتجاجونو وروسته د ترکیې په سویل ختیځ خارج جزیره کې د شنبې په ورځ د بندیز د لغوه کېدو اعلان شوی دی. د شرناق والی علی احسان ویلی دی چې د شنبې له سهاره وروسته به پر ګرځېدو بندیز پای ته ورسیږي. په دغه ښار کې له 8 ورځو راهیسې بندیز و. د دغه ښار نفوس 140,000 تنو ته رسیږي او د پی کی کی یا د کردانو کارګر ګوند چې په بندیز دی پوخ سنګر ګڼل کیږي. په تیرو ورځو کې په دغه سیمه کې د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي یاغیانو ترمنځ سختې نښتې شوي. د کوردي پلوه ګوند یا ایچ ټی پی د معلوماتو له مخې په دغه نښتو کې لږ تر لږه 21 ملکي کسان وژل شوي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. خو د ترکیې حکومت بیا وایي چې د کردانو د کارګر ګوند تر 150 زیات جنګیالي او یو ملکي کس وژل شوي دي.
د نورو معلوماتو او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب پاڼې dw.com/pashto ته ولاړ شئ.